سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې تاسو آزادې رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته وایم زو خبرونه ته د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیبت په سوداګری راکړه ورکړه کې لوی پتنونه غلې دي. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوې دي. هندین اکسپرس ورسپانې د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 موسم رښتیا مالی کال کې له افغانستان څخه د هند واردات 602.9 میلیون ډالر ته رسیدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل کې په هند ته د افغانستان صادرات په مور کم شوي او په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند افغانستان لپاره د سوداګری دهلیز په توګه عمل کوي. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. د پرمختګ په دسیل کې کیږي چې په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې او سلام باطل د دې بریدونو پراپر هغو نه قانوني ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالې خو د افغان طالبان حکومت دا ایدافې په کلکه رد کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسیدلی دی. ښاغلي روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپوړو چارواکو سره وبیني. د ریوټرز راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو راتیو چارواکي سورز وړاندې ویلي وو چې مارک روبیو به د دې سفر په ترڅ کې د حماس د بریدونو د پیروامدار از غزې د راتلونکي په اړه د ډونالد ټرمپ د وړاندیز په تړاو خبري وکړي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لږ تر لږه 45 کسان مړ شوي دي. د ډیوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو له ډلې لاس خزې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دې پیښه کې جوړه اندېښنه ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. راپور وايي چې مسافر د لیډګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی چې د محاکم امیلا په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو سر لسکاله نه لک هغه مهال مړو 15 تنه نور ټاپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې گزارونه وکړه. د پولیس پوینه مشکوک کس چې د ریویش کلندې د فلیاخ په خار کې نیولای دی. د پولیس پوینه هغه د سوریه ته پله چې په اوتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښه ټول قربانیان نارینه خودل شوی او لشو چې دوه کسان سخت ټاپیان شوی او درې نور ټپونه برسېړندې. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وستي. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلن غوښتنه.
جرمونو خپل دي او جنايي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمني له هواد وشړل شي موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بيوزلي کچې پراخېدل.
وزیت خدای کنه وزیت خراب دی خو شانی نو سارو زو کلا دی ون کرا شلو پی کله دی شو به شي
د ز دکرو په برخه کې د نړیوال پر هر څو در افغان انجونو د ملاتړ غاټ
ان نړیوال ټولنې لوګ دی مو دی رہی سره افغان انجونو د ز دکرو ملاتړ کړای دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشته شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو اعلامیه په هر کلی سره وایي چې مجرمین سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلانو شي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په ویلي کې سرخلاص لیک کې ورستي جرمي پیښ غندلي او جنایت بلل خو د جرمني حکومت او خلکو یې مغوختي چې ټول افغانان ته په وسترګه ونه کتل شي. دوزی د کرام لایکرام پرپورک
روس صلیحه کې چې د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې او افغان تبا د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو غړ اعلامیه کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خوده لري. په جرمني کې مشه او شمیر افغانانو په دیاړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیه په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-20 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راسي نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي کوم غلا کوي کوم خلک وژني دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي ترکان دي سومالیا دي اوتریش دي دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې داخله کو باسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیخي غندلي او جنایت بلل. خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه قتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان کنسلګریګانو په یو غډه اعلان کې د جرمني په منشن خار کې د افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شو غندلې او ویلې دي د مجرمینو په استلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنځمه په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یو ښځه او 2 لوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویل چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع په کې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې ویلې دي. شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمی پور ازویل چارواکو کڅوم افغانستان د مجرم افغان کډوالو داستنولو پر پلان جدي کار پیل کړي خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې ل دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میش کې په یو چارټر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي وو.
پر همدې موضوع می جرمني کې لمیشت خبريال او د چارل شنن کې خغلی خوشاله سفي څخه و پختل چې جرمني کې روسي پی خصمره د جرمنین غصې را پرولې دي.
څنګه چې تاسو یادونه وکړم متاسفانه د تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کال مخکې د غوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس درغلی د 22-23% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار هم دا چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي. ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت او د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی
بله.
دی
اوس آصفی صاحب کتسم تاسو ویل چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره به دوی یو میشت په بلې واد کې پر دې کا سره به دوی دلته به خید افغانان د روسي د پیښو تر سره کول انګیزه څه د عمل شو دي چې په روسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي د ډول پیښ د تر سره ګرځي هغه بل خره جرمني حکومت دې تاړ کی چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه به دوی
دا واقعي یو سخت پښتنه ده وړي نه پښتنه امداد چې والي داسې کارونه کوي دا څو عوامل لري او عوامل یو لوی عمل دا مذهبي اړخ لري متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله کوم شوې ده چې د غوي د ایدیالوژي افراطي بڼه لري او زیات یو تعداد آکسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نور اروپאי وادونو او نور بهرنی وادونو ته تللی دي دوی هم په دغه ایدیالوژي باندې غاړي دل تخپل ژوند پایل کړی یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمټلای په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې او مالو تلاس واچوي بل عمل یو تعداد هم شتون لري چې هغه رواني ناروغان دي رواني ستونزې لري متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوې دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي هغه هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعیا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو
بل بلکې اما بل طرف ته بیا دا موبایل کې چې ګواکالته افغانان نه منل کیږي دا غوې اسناد رد کیږي دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې ذهنی فشار راځي هغه تر فشار لاندې راځي بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس چوي دغه مسله تم حقیقت کې د لشي چې په جرمني کې افغانانو ته د غوې اسناد نه ورکول کیږي قبول کیږي نه اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړو بیا ماستان نو ورکول کی او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسی جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده کاغذ پرانی زیاته ده د ځمنه ما ولی وخت نیسی هر شی وخت نیسی یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري تقریبا سلوي ګزر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بون فربوت یا دولډونګ چې ورته وای چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هواد کې اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې نیم میلیون افغانان اوسیږي یعنی د 15 لکو نه زیات افغانان دلته په سولیز فضا کې په 13 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی اما دا طبیعي ده احمد زای چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنې په خلکو باندې عملی کوي غلا کوي جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي نورو کارونه تلاشا چوي نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو پوراندې دریږي چې مونږ څه کوو او تاسو څه کوی اوس دغه دی وزنه یغی زمداد چې پرون یو چارټر دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي او دغه سپیخ یو غیزی هم دا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل او اوس په دې باندې کار روان دی کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د دوه څخه د آلمان څخه وېستل شي دا بل منفي غیز دی داسې کړنو او معنا هم دا نه لري چې زر اعظم په یو بل هیواد کې زه قبلېګم نه یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه ډیر وخت نیسی او بیا زر اعظم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ذکر ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دوه کارونه ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولی زما د شخصي نظر درې کاله کې زبدي آلمان کې وسیګم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته پخسترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او تاثیر نوي دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې واجه هم دادا احمد زای صاحب چې په زورګونه دی ورځ په زورګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولي ژوند پخکړي ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات
خبره له جرمني کې میشته چارشنو کې خاغلي خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې و
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغه باد کې بې وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومت باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. چوزه تاسو په سپکمې پر راپور کې خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ورپان چې وره ویشلو دا غریب پرشم نشته ها دا غره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگ وخت لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دیویته کسی زی کورنی سرپرستی کوي. لسهار تر مازدیگر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ماخام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړو وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کوار دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل زازی کرا رازی پلار می مانده دی دام بس نه نه کوي.
سپینګیره پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګرځي دو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای سمای جوز ما پزوس یاو کټ بیاو له کټ وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات ولا سم چې څه ولا سم دا زه په خپل حاله کلا نه دیوا وضعیت خراب دی چې حکم
دی. او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو چې یو نیم سلام روپۍ پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه سوار کوله اوس کو نه چاري دا مزه اصل په جوړ شي لوري کا کرات کوم لوري کور پات کی یو کا کور تکم لوري کرا پات کی.
دا یوازې د شاهد الله کور نه نه دا بلکې په افغانستان کې ډېر کور نه له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې دی پونتون پوخانای استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چاري ولټوي. نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي
او وکاله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پر وخت نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، د صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که هغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چې ته خپل همسایې یعنی په گاوند دی هغه وګي او دا او دا او دا مړی نو ته هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم کټولنه کې بیا هم فقر پد کېږي، خلک بي وزل شته، هغه د پاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی بڑے خلکو مسولیت جوړيږي، فریضه واجبہ جوړيږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما خپل هیوادوالو څخه له هغه هیوادوالو څخه چې هغه شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغه کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغه د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګ په هیواد کې د نننه د ځوانانو لپاره کاری زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړې لري، هغه هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوی هم نور مرستوی وای کړی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشری سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه وخت کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د بیړنې او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او د نور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاو چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیاتې کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامداره وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنئ دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه شي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. روټرز خبري آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کانټ میټ په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان نجونو د غاګ پروتوکول پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومي شوې دي. د صندوق نن د افغان نجونو غاګ اشتک له سره خبر کړی او له افغان نجونو د خپل دوامدار ملاتړ اشمنی تازه کړی دي. په ورته وخت کې شمیر افغان نجونې د دې ټول ډول کمپاینونو دوام اخیستنګ بولي، خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورآخوا د زده کړو پر وړاندې د مدیتونو د لریکول لپاره عملی اقدامات وکړي. نور حال د دې سپکمې پر راپور کې
د افغان جنود د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غاګو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان جنود خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د یکشن بی په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غک کمپاین هاشټګ بیا خبر کړای او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غک پورته کوي چې د زده کړو له حق محرومي شوی دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوی وي، خو غک یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازي وکړي. د افغان جنو غک یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حق محروم او افغان انجنو غک نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دوه انجنو کیسې، انزورونه، شیرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی په کې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو لمخې تر اوسه 1.4 میلیون کسانو په انلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1.2 ورځې اوښتي دي. لزده کړو محروم یو شمیر افغان انجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی لړډلې مرسله او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې د استوګنې ځایونه وښودل شي. ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان انجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو انجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
قسم از نهادهای دیگه زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې داده چې د افغان جنو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هیڅ کله چوپ پاتې نشي او د ملاتړ کمپاینونه ویلامي خبرې کړي.
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ادامه دهند.
خود زده کړو د برخي ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملی اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نسی کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړي د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع سي. که داسې ونه سي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبه په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیر ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمون پښتو خبری مجله دلته پایته رسیدي. خو دری خبری مجله زموږ همکار خغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، سره مې شیخ خیر اخلي خبرونه.